السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د زما حق دی اونیس پروګرام ته ځانګړې شوی خو پایل لري سات په خبرونو کې په افغانستان کې ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي د فبروري له شپږشتمې څخه د مارچ تر دوهمې پورې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په جګړو کې لږ تر لږه 240 ملکي وګړي وژل شوي او 104 نور ټپیان دي. یوناما ویلی په ملکی تلفاتو کې هغه کسان هم شامل دي چې د پولې له هغه خوا د غیر مستقیمو ډزو له عمله زیانمن شوي او همدارنګه هغه کسان چې د هوایي بریدونو له عمله ټپیان یا وژل شوي دي. د ادارې زیاته کړې چې دغه شمیرې لومړنۍ دي. افغانستان ادعا کوي چې پاکستاني ځواکونو ملکي افغانان په نخې کړي خو اسلام آباد دا تور ردوي. یوناما د جګړې د درولو غوښتنه کړې او خبرداری ورکړی چې دا تاوتریخوالی چې اټکل کېږي شاوخوا 14,400 کورنۍ بې ځایه کړي دي. د افغانستان د خلکو وضعیت لا پسې خراب کړی. هغه خلک چې لا هم د اګست او سپتمبر د پرله پسې زلزلو له اغېزو څخه د رغېدو په حال کې وو. یونیسف د هغو راپورونو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې چې پکې ویل شوي د افغانستان او پاکستان د جګړې له امله ماشومان وژل شوي او ټپیان شوي دي. یونیسف ویلي که څه هم دوی د ملګرو ملتونو د افغانستان د مرستندوی ماموریت یوناما او د ملګرو ملتونو له نورو شریکانو سره په همغږۍ د دغو راپورونو د تایید هڅه کوي خو له اوسه څرګنده ده چې ماشومان درنه بیه پرې کوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ دا اداره وایي له سختو جګړو وروسته هغه کورنۍ چې تیر کال د افغانستان په ختیځ کې له ویجاړوونکي زلزلې ژوندي پاتې شوې وې اوس ورڅخه د خوندیتوب لپاره پولې ته نږدې د بې ځایه شوو له کمپونو د وتلو غوښتنه کیږي. دغه کمپونه د اړینو مرستو د برابرولو لپاره جوړ شوي وو چې پکې سرپناه، خواړه، روغتیایي خدمتونه، خوندي اوبه او د حفظ الصحې اسانتیاوې د ماشومانو لپاره خوندي ځایونه او بیړنۍ زده کړې شاملې وې. دغو مرستو ولزره ژوندۍ پاتې شو کسانو ته خدمت کاوه چې نږدې نیمایي ماشومان دي. یونیسف له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتي دي چې زغم وښیي، د ملکي وګړو ژوند خوندي کړي او د نړیوالو او بشري حقونو د قوانینو له مخې خپل مکلفیتونه ادا کړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ شخړه د سیشن په سهار شپږمې ورځ ته داخله شوه. په داسې حال کې چې دواړه لوري د جګړې په ډګر کې د لاسته راوړنو اداوي کوي او د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته په ځانګړي ډول د کندهار په جنوبي ولایت کې د هوایي بریدونو راپورونه ورکول کیږي. د طالبانو د دفاع وزارت وایي نن سیشن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې جګړه روانه ده. د طالبانو ځواکونو د پاکستان یو لوی زغروال پوځي مرکز نیولی او هلته یو زغروال ټانک ویجاړ کړی دی. دا وروستۍ څرګندونه وروسته هغه شوی چې د مارچ په دوهمه دوشنبه ناوخته په کندهار کې د پاکستان د هوایي بریدونو راپورونه خپاره شول. راپورونه وایي چې د کندهار په څو پوځي مرکزونو د بی پیلوټ الوتکو بریدونه شوي دي. د پاکستان او طالبانو ادعاوي په خپلواک ډول تایید کېدای نه شي. د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت په موقتی ډول د بی اسناد افغان کډوالو پر ضد عملیات درولې دي. پولیس وایي چې دا اقدام یو اداري ګام دی او د تګلارې دایمي بدلون ته بدلون نه بلل کیږي. تر اوسه د قانون پلي کولو د بیا پیل لپاره کوم مهالویش نه دی اعلان شوی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان پر افغانستان د بریدونو له پیلولو سره هم مهاله د خیبر پختونخوا په شمول په ټولو ایالتونو کې د افغان کډوالو پر ضد اقدامات سخت کړي او ډېر شمېرې نیولې دي. پاکستاني رسنۍ نن له موضوع سره د بلدو سرچینو په قول وویل چې دا ځنډ د ځینو اداري ملاحظاتو او د ارزونې لپاره شوی دی. خو چارواکو دا نه دي ویلي چې عملیات به کله یا آیا بیرته پیل شي کنه. د پولیسو استازو بیا ټینګار کړی چې دا پریکړه باید د پالیسۍ دایمي بدلون په توګه ونه ګڼل شي، بلکې یوازې د پلي کېدونکو اقداماتو موقتي درېدنه ده. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پر ایران د اسرایل او امریکا په لومړنیو بریدونو کې د بریتانیا پر نه ګډون یو ځل بیا نیوکه وکړه او وی ویل دا ډیره خواشینونکې ده چې دا اړیکه نور د پخوا په شان نه ده. د امریکا ولسمشر د سیشن بی پورز له سن ورځپاڼې سره په مرکه کې وویل چې امریکا په منځني ختیځ کې د پوځي عملیاتو د پر مخ بیولو لپاره بریتانیا ته اړتیا نه لري، خو زیاته کړه چې د دغه هیواد صدر اعظم باید مرسته کړې وای. هغه همداراز فرانسه داسې هیواد وباله چې د ده په وینا په دې موضوع کې عالي عمل کړی او زیاته کړه چې د بریتانیا دریز له نورو متحدانو سره توپیر درلود. د بریتانیا د بندنیو چارو وزیر د یکشنبې په ماښام اعلان کړی و چې امریکا ته به اجازه ورکړي څو د دفاعي بریدونو لپاره د بریتانیا له پوځي اډو کار واخلي، خو د ایران پر ضد په لومړني برید کې له دغو اډو څخه کار نه واخیستل شوی.
دازما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زخ پرونه
داس ما حق دی پروگرام ته مو زفرید سیال د شفیق هر د تخنیکی چارو په سم بلخت هر کله کې وو په جګړه کې ولی خزي تر نارینه و ډیره قربانی کیږي یا کبرعکس د دې په جګړو کې نارینه تر خزو ډیره قربانی کیږي خو د جګړې پایلون کې څوک دی او قربانی تر ډیره څوک ورکی په تیرې اونۍ او د دې اونۍ په پایلې کې په افغانستان سربیره په سیمه کې جګړه روانه ده که د افغانستان جګړې ته تم شو په کومورس چې د یکشنبې په شپه په تیرې اونۍ کې پاکستانی پوځیانو پر ننګرهار برید وکړ په هغې کې د یوې کورنۍ اتلس غړي وژل شول چې زیاتره پکې ښځې شاملې وې د نارینهوو په ګډون ښځې پکې هم وژل شوې وې په تیرو څو ورځو کې چې بریدونه کیږي پر کورونو باندې هوایي ډزې کیږي و همدارنګه بمونه غورځول کیږي که څه هم ښکاره نه ویل کیږي خو ظاهرا داسې ښکاري چې تر ټولو او ډېرې قربانیانې ښځې نه دي بل پلو که ایران ته وګورو په وروستیو درې ورځو کې په ایران کې پر یوه ښوونځي د اسرایلو او امریکا په ګډه برید کې د دغې ښوونځي تر یو سلو څلور پنځوس زده کوونکي ووژل شوې چې ټولې ښځینه وې خو دغه پیل شوې جګړې هم په ایران او هم په افغانستان او د پاکستان ترمنځ په یوه کې هم ښځه لاس نه لري او ظاهرا رسمنې یوه دغه جګړه چې ده د ښځو لخوا نه ده پیل شوې خو دوی پکې وژل کیږي دا چې ولې ښځې د جګړې قربانیانې دي په جګړو کې په ښځو څه تیریږي څنګه کولی شو د ښځو ماشومانو لپاره په جګړو کې مسؤلیت پیدا کړو یا وکولی شو دوی امن ځایونو ته انتقال کړو نن پروګرام کې پرې خبرې کوو تر ټولو مهمه خبره دا چې که چیرته ښځینه د جګړو قربانیانې دي د نارینه وو پر تله باندې د جګړو په رامنځته کېدو کې رول کم دی ولې بیا دوی باید قرباني ورکړي خبرونه کې راسره دوه قدرمنې میلمنې د ښځو د حقونو فعاله اغلی پلوشا کاکړ او همدارنګ په کابل کې د یو ښوونځي استاد فرزانه سیار دی تاسو دواړه ستړي مشئ پروګرام ته بخیر راغلی اغلی کاکړ له تاسو سره به پیل کړم که تاسو راته ووایاست همدغه پوښتنه کې راته په پیل کې ځواب کړئ چې ولې ښځې د جګړې قربانیانې دي
سلامونه مو هر کلی کوم زمانی کې هیله تاسو او تاسو محترم همکارانو او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم زه باید متاسفانه دا داسې ډېره څرګنده خبره ده چې ولې ښځې قرباني کیږي دلیل دا دی چې ښځه د یو کورنۍ پورې تړلې ده ښځه د ژوند ملګري پورې تړلې او د کور او د یعنی یو کور او قبول لري چې په هغې کې نره و په یو کورنۍ کې نره او ښځه دواړه یو ځای ژوند کوي خصوصا په هغه کورنیو کې لکه زمونږ افغانستان یا نور اسلامي هیوادونه چې مشترک ژوند لري په هغې کې لوڼې موسیږي زامن موسیږي انګورګانې موسیږي او دوی یو ګډ ژوند لري په دې ګډ ژوند کې تصادف چې که جګړه وشي یا بمباریګانې وشي یا نور ستونزمن دغسې کارونه چې هغه د دریو د کورنۍ د منځه وړلو یا په جګړه کې د داخل وي که نارینه یې د منځه زیات من ښځې ته صدمه رسیږي او که ښځې د منځه ځي هم ته ځکه چې یو د بل لازم او ملزم ژوند لري نو راځي دې ته چې په افغانستان کې زمونږ په هیواد کې ولې د په دغه جګړه کې ښځې ولې څنګه داخلي دي یا ولې ورسره ډېره ورته صدمه رسیږي یا ضرر ورته رسیږي تاوان ورته رسیږي دا داسې د جګړې په جګړه کې نو هغه زمونږ عام خبره ده وایي الوا پکې نه ایشل کیږي او غیر د الوا نه غیر د دې نه د خبر قدرتونه یا لوی هیوادونه چې همیشه د اقتصادي منفعت او د سیاست د منګول اچولو په جنگ کې دي چې دیو دې ته نه ګوري چې چا جګړه کړې ده که نه ده کړې چې په کورونو کې هم ژوند ولري په هغې جګړه کیږي دا یو نو په زمونږ په هیواد کې خصوصا په افغانستان یا نور په ټول دنیا کې دغه هیوادونه شته لکه د افغانستان په مثال چې دلته خزه یو په حساب ډایرکټ امپاکټ یا مستقیم ډول زیانمن کیږي او یو غیر مستقیم ډول زیانمن کیږي. په مستقیم جګړه کې یعنی په مستقیم ډول د دې یو ځانونه دا چې دا معنا د دې نه لري چې دوی ټوپک اخستې وي دي بم اخستې وي دي راکټ اخستې وي او دوی جخپل جنگ کړي، مګر لاتونه لري هغه دا دی چې کله چې جګړه کیږي دا یعنی په مستقیم ډول بمبارد کیږي، چاودنې کیږي، داسې کیږي، دلته بیا په هغه سیمه کې چې جګړه پیل شي یا هوایی برید وشي یا چاودنه وشي خدای هم لکه د نورو انسانانو په شان یا د نورو وګړو په شان کیږي یا ټپ کیږي ځکه دوی په ګټ ژوند دی. بل چې دا مستقیم ډول یو بل مثال لکه جنسي تاوتریخوالی هم په دغه جګړه کې داسې پیښې منځته راځي. په ډېرو جګړو کې داسې کیږي چې دا البته په ټول هیوادونو کې یو رقم نه دی، یو حالت نه دی، جنسي تاوتریخوالی منځته راځي د ویرې، د فشار، د یعنی په ویره کې یا د فشار په وسیله داسې ځنې ډلې ټپلې وي چې ښځه په نښه کوي او د دغه موقع نه استفاده کوي چې دوی ته یو په دې جګړه کې یو ورته یو ضرر رسیږي. بل جبري یا بې ځایه کېدل وي چې دغه د یو منطقې نه یا بل منطقې ته د کله چې کور وران شي یا سیمه نه امن شي ښځه اړ کېږي چې سمدستي کډه وکړي. دا سمدستي کډه کول په فزیکي او رواني ډول باندې ښځو ته صدمه رسول کېږي چې دا هم په مستقیم ډول د ښځو د په جګړه کې مستقیما صدمه یعنی. بل دا ده چې یو بل خاطر مشکل دی چې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي، کله چې د خپل کورنۍ غړي له لاسه ورکړي لکه د ژوند ملګری، ورور، پلار چې دی یا په جګړه کې وي یا په جګړه کې نه وي یا د بمبار په وسیله وي یا په خپل مستقیم ښکیل وي په جګړه کې، دا د عاطفي لحاظ نه، اقتصادي لحاظ نه او د هر لحاظ نه دلته ضربه ګوري او دا دی مستقیما متضرر کیږي یا ضرر ورته رسیږي. یو غیر مستقیم ډول دی چې دا زیان غیر مستقیم ډول دا هغه دی چې ښځه خپل په هغه ځای کې یا په جنگ کې نه وي مګر نور اړخونه یې مثال دا غیر مستقیم په دی چې د کار نشواله، فقر او رقم عاید چې راځي دا عاید د منځ ته کې یو ځکه کار کوي، خزه یو ماسسه کې یو نهاد کې کار کوي، یو ځکه کار کوي سواد لپاره، د زده کړې لپاره یا عاید ترلاسه راوړي، سخت ژوند یا مثال جبري ودونه ورباندې راځي. دا هم د جګړې عامل دی ځکه چې هلته نارینه هم بې سواده شي جګړه وي په هغه منطقه کې ځای کې نو ښځه خو درس او ښوونځي ته د تګ اجازه نه لري چې لاړ شي یا کورنۍ نه پیژني، خصوصا دغه رواجونه چې موږ لرو او دغه دود او دستور چې موږ لرو خو ښځه ډېر زر صدمه ویني او دا د مسله د غیرت وي چې چیرته چې جګړه وي یا جنگ وي نو خپل نونې اول سر کې دی پټ ساتي، نه پرېږدي چې هغه منطقې ته لاړ شي ځکه نه امني وي، په هیڅ باندې اعتبار نه وي سر د دې نه چې دی خپل جنگ نه دی پیل کړی. مثال یو د تعلیم بندیدل دا هم غیر مستقیم د جګړې پورې تړلې دي چې خزه ساده مګوري ځکه چې خونځي وو تړل شي، محدودیتونه ورته پیدا شي او په ځنې پالیسيګانې چې دا اوس هم موږ ګورو خصوصا په افغانستان کې چې د زده کړې نه محروميږي دا هم یو عامل ګرځېدل شي. مثال د روغتیايي خدماتو کمښت چې جګړه کې کلینیکونه بند شي، روغتونونه بند شي، میندې امیدواره خزه د ولادت لپاره یا د ماشوم د پیدا کېدلو لپاره نه ځای لري، نه یو منطقه لري د خطر سره مخ کیږي، بل اخره کله د منځ ځي او لاسرسی ورته نه لري. رواني فشارونه هم غیر مستقیم ډول په خزه باندې ویره ده دا یو ویره ده چې مثال دوامدار ده چې یو ویره په وجود کې پیدا کیږي ځکه چې بے ثبات وي یو استراپ یا موږ چې ډیپریشن وی یا ژور خپګان ورته وي ټروما یا ټراما چې ورته وي هغه ورته پیدا کیږي دا هم په غیر مستقیم ډول باندې د خزو په ژوند باندې ډیر بد اغیز لري او دا دې ته صدمه رسول کیږي ام چنان دا ټولنیز مرضیتونه فرض کوم لکه اوس چې جریان لري جګړه دا اکثره سخت دریزه فکرونه چې دوی دغه نورمال ژوند نه محرومي او ګوښکۍ د تګ راتګ ورته اجازه نه وي د لارې تګ ورته نه وي مثال یو ټیکسي کې چې ته کینې ته یو مسؤلیت نه لري چې یو ځای ته پورې لاړ شي دا مجبور دی چې د ټولنیز ژوند نه یعنی په نشي کولای هغه ټولنیز ژوند کې په مستقیمه توګه یا غیر مستقیمه توګه ګډون کې یو ځای ته تک نه یو ځای ته راتګ نه محرم پکې راځي دا نور شهر دا ټول په دې کې شامل نه لاندې دا چې اکثره په دغه مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې خزه ته د ژوند لکه فقر لکه بے سوادی د اړین ژوند کمزوري کوي او د کمزوري سره مخامخ کوي دا کمزوري معنا د دې نه لري چې د فزیکی کمزوري لري نه د فشارونو چې په دې راځي د دې روح ته صدمه رسول کیږي د فقر بے سوادی سره او د رواني ستونزو سره مخامخ کیږي او دا دا غیر د دینه چې دی په جګړه کې خیل ندی متاسفه نه چې د جنگ متضررین دی او دیو ته همیشه ضرر رسول کیږي او نو دا د یو څو مثالونه مونږ تاسو ویل چې په لنډه توګه مې ویل دي چې ډیر کټاو زیاته په مثالونه ډیر مثالونه تاسو ته درکړل ته ژوندۍ مثالونه په افغانستان کې شته چې دغه حالات کې د خزو د پاره چې نه جګړه پښتون کې دي او نه د جګړې پلوی دي مګر قرباني کېږي
وړاندې به لتاس نه د جګړې په چیریان کې د خزو سره د تاریخوالي په ځنګړې توګه د جنسي تاریخوالي په اړه ډیر وورو او همدارنګ په دغه برخه کې په افغانستان کې په تیرو کلونو کې چې کومې خزې قرباني شوې دي لا تر اوسه داسې کوم خاص میکانیزم نشته چې دغه خزې راشي لکه وضعیت سره چې مخ شوې دي دغه په اړه خبرې وکړي او یا غیر امات ترلاسه کړی د اقل د دوی پښتنه وشي فرزانه جانې تاسو مستړي مشوي پروګرام ته بخیر راغلی که تاسو راته وایست اوس په افغانستان کې چې تاسو دنه نه یاستي ارش په هوایي بریدونه کې کی طرف نه طالبان بریدونه کې یغې طرف نه پاکستانیان تیاری راځي یا بمونه چول کیږي وضعیت څنګه د امن زایشته چې تاسو بیا په کې کورونه تکاویانې داسې ځان لري چې که چیرته یو بم غورځېږي یا راکټ راځي یا مرمۍ ودغوي چلته ښځې پناه واخلي لکه امن ځایونه کورونو کې کلو کې داسې پاره راته وایه ستاسو سیمه کې څه حال ده
سلامونه تاسو ته د ازادۍ راډیو ټولو اورېدونکو ته هیله ده چې دوم چوز اوسئ جګړه خو واقعیت ډیر بد نوم دی ورکشي او تر ټولو ډیر ضرر یې هم ښځو ته رسیږي خصوصا اوس په افغانستان کې چې د کوم حالت سره مخ یو چې هر وخت مرمۍ او غوږونه اورو ځایونه په نښه کیږي او په اړه ډیر معلومات هم څوک نشي ترلاسه کولای نه پر رسنیو کې وی چې کوم ځای کې څنګه خبر ده ولې ده د څه لپاره ده خو یو رقم ویره خامخا خبره کړی ده یعنی هر څوک ویریږي خپل ځان نه خصوصا بیا خزه بیچاره کوي چې دوی په کور کې ویل بیرون حالاتونه نه خبري خو چې هم د سم سړی کو ترنه نه ځیواله پوښتنه دا وی چې څه خبر و به ګولې ګرمو ګروم و چیرته بمل ویدلای و نو سړی هم پوره معلومات نه لري وای چې نه پویګو څه خبر ده کنه او د امن ځایونو په اړه باندې یعنی د خلکو په اړه باندې ډیر نه پویګم اخو زمون په کور کې اصلا تاسو یو څه نشته د خاصه تکاویانی او د یو څه ځکه موږ خو کوم جنگي ملک نه وکنه مخکې خو موږ لداسي بمباری او لداسي سره نه مخ شوي نو موږ عادي باندې باندې خپل کورونه جوړ کړی دي عادي کوټې مو جوړې کړې دي نو د یو مشخص یو ځای نه لرو چې موږ باید حالته پټ شو کنه او په دې باندې هم نه پوهیږو چې څه وخت کوم ځای بمبارد کیږي او دا ډېرې ولوي او سخت ویرون کې خبر ده مګر یو ډول ورکشاپ خو به خو خبر کړای را خصوصا په خزو باندې مثلا زه مې چې شاګرد ته آنلاین درس وایم دا څو ورځې کېږي چې ما ته پیسې لګلې دي خو زه یو رقم ویره مې په ځای کې وي کله چې سهار شي غواړم چې یعنی خپل اولی پیسې ولاړه شم بیا وایم نه که خور کې وضعیت بد وي کچری بیا بمبارد شي یعنی نه پوهیږم د ښار د اوضاع په اړه باندې کنه یو ډول ډیره سخته ویره مې په سر کې ده چې څنګه به لاړه شم آیا ژوندی به بیرته راشم رابره شم بیا تر ټولو لوی خبر خو دا وي چې مثلا سړی که لاړم شي بیا وایي چې زه که مړ شوم مړ شوم که ژوندی راغلم ژوندی راغلم کنه دونه خبر نه وي مګر په خزو کې به دا موضوع نه وي کنه وای چې خزه خو د تخو متلونه لرو چې خزه یاد کور دا یاد ګور دا او کچيري خزه ول کور بهر حتی کمره شي هم بیا ټوله نه ته یو ډول خپل کور نه ته یو ډول پیغور غوندي پات کیږي کنه نو د همدې لامل حتی په ځړه کې یو ډول ویره ده چې نشم کولای هغه خپل پیسو په سیلاره شم او دا چې سور از پات مو از پښې لوکیږي نو دا به هم راته سخت وي کنه زما خوبه خو یو ډول خاص ویری سره به سبا او دا
کور کې بیا کور کې دا موضوع چې کله یادې مثلا وظیفه پیلې کې دا غړول جنگونه وی یا تاسو چې دی حواله پسې بهر زی کور کې ممانعت یا مثلا مور دې درته وای چې مزه څکه جنگ دا سه معلومات هم
تاسو نه لري خبر ده کله چې جګړه راشي اول دینجونو د خزو په تحصیلاتو باندې اغیزه کوي کنه د اوس په اړه باندې خونه پوهیږو ځکه چې دا آینده ده نه پوهیږو چې په آینده کې به څه وشي مګر که چیرې مخکېني تاریخ ته وګورو مثلا هغې وخت چې زما مور وړکۍ وه مکتب ته تله کنه دغه تېر وخت کې چې جنګونه وه نو زما مور فقط دویم صنف پورې مکتب ولوسته هغه مهم وای په دې ډول باندې لوسته چې هر ورځ بلې یو خاص ویرې سره مکتب ته تللم یا به مثلا یو ورځ به مکتب ته لاړو یو میاشت به بیا مکتب رخصت و یا به په مکتب باندې بم راول به د نیمایي مکتب به مو وسپځیده تر هغه به چې مکتب جوړېده نو موږ به په کور باندې وو او حتی تر دې چې زیاتره غلو انجلکیانې مثلا مور مې وایي چې زما د کاکا لور چې وه د ټول مکتب عمومي اول نمره وه مګر دا چې کله یولسم سم ته ورسېدله پلار یې له مکتب نه وایستله پلار یې ډېر زیات یو روشنفکره سړی یم وغوښتلې چې لورې درس ووایي مګر ځکه یې له مکتب نه وایستله چې هغه وخت حالات داسې وه چې مثلا مکتبونه بمبار کېدله پیغلی چلکیان معمولا ورکیدلی له مکتبونو نه به ورکیدلی نو دغه ټوله اغیزه یې په دغو ښځو باندې وه او هغه نجلۍ چې سره لدې د مکتب عمومي اول نمره وه بیا یې هم به نه شوه کولی چې ځان تر یوه مقامه پورې ورسوي مثلا د هغې په زړه کې به ډېر لوی ارمانونه و چې زه به ډاکټره شم زه به انجینره شم مګر دا د جګړې اغیزه وه چې دوی ونه شوه کولی خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي نو دا خو وزن خبر ده چې کله چې جګړه راشي اول د نجونو پر مکتب او په درس او په تعلیم او په پرمختګ باندې اغیزه کوي کنه ځکه چې بیا ټول خلک کله چې جګړه وي نو اول خلک خپل لورګارې راپټوي کنه وایي چې مثلا مړین شي څوکې بونه زی څوکې ونه تښتوي نو دا چې مشکلات سره خو مخامخ یو دا شي راتلونکي کې به دا هم زما خو په خپل ورته تشويش ده یعنی خامخا چې هم د سیار اورز بمبارتونه وي اور جنگونه وي نو ماته خو خامخا ویل کیږي چې موږ د نور لدی غټې نتیرو قرار په کور کې نه ځکه سبب اورکه به کوم څه درپسې لټو
مننه کورودان فرسان جان بیرته در تر کړم اخلي کاکړ کته سره ته وایستم دغه موضوع چې فرسان یې یاد کړه کې چیرته جګړه وکړه شي دا وضعیت دوام وکړي خای کورنۍ خونه ورته ول شي چې د ګټن موتیرو قرارې په کور کې نه فرزانی خپل خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې زیاتره کورنۍ لدی ویری چې لوري په بهر کې مړ شي یا ورکن شي یا څوک ونه تختي د جګړو پر مهال باندې خپل لورګانی په کور کې نه په تیر کې هم دغه خبره ډیره مطرح وه او خزي انجونی دې په خطر باندې چې څوګر څو نه وای کورونه بهر نه پری خدل کېدلې. ات کته سره ته وایست چې دغه خبره چې څوګور ته څوونه وایي څوګونه تختی د افغاني ټولنې کې ډېره مطرح ده که په دې باندې تمرکز د چمړه نشي.
مننه. دا خو داسې دی چې یو د مرګ مسله ده، یو د طبیعتاً چې اولاد ګران وي یا لور ګرانه دي، خور ګرانه ده، کورنۍ ګرانه ده، دا مینه او عاطفه هم ورسره ده. او د دې لپاره که زوی که لور وي، مور هېڅکله خپل اولاد جګړې ته نه هڅوي او دې ته نه وایي، ځکه چې په جګړه کې دغه پیسې تاسو یې بایلل او ګټل پکې شته، او دا بایلل قدرې د مرګ سبب ګرځي او د نابودۍ سبب ګرځي که دا لور وي او که زوی وي. خو زمونږ په ټولنه کې، په اسلامي ټولنه کې، بیا خصوصا په افغاني ټولنه کې، دلیل دا ده چې په افغاني ټولنه کې دا مسله د غیرت، د مسله د ننګ، دلته د مسله د ناموس، دا شیان دلته ډېر دي چې متاسفانه بیا په جګړه کې دا د پښو لاندې کېږي. کار چې منګه دا غسه آئینی شاهدانو د جګړې چې خزه خپل ژوند د لاس ورکړې ده، یا خزه ته یو بې غیرته یو خبره چې وي، مثال ز په لار روانم که زما د ژوند ملګری، حتی زما یادېږي چې کله دا تنظیمی جنگونه یا جګړې شروع شوې، منګه د پېښور طرف ته حرکت وکړو یا د ننګرهار نه د پېښور طرف ته تللو، زما جره نه ومه، خو یو څو مودې دپاره لاړم. کله چې په لاره ومه، دا زما د ژوند ملګری او دا زما زوی بیخي ډېر کوچنی و، خو ما ته به په ټوله لاره کې ویلې چې مور ته داسې زادغه دی، دلته نارینه دی چې تا سره رانه شي، یا د دې کې تا سره ډکه ونه خوري، یا دا دی. دا مسله دلته په افغانستان کې ډېره مطرح ده، او داسې نه ده چې داسې یعنی ورته ارزښت نه ده دا خبره، او ارزښت ورته لري. د ناموزدارۍ مسله ده، د عزت او کلتوري مسایل هم دي، چې کله اسلامي مسائل هم دي، ځکه چې نه غواړي چې په ښځه باندې لاس ولګول شي، یا په بې ځایه جامې په جګړه کې یا جنگ کې خو اتمن لباس یا سر لوسیږي یا جامې لوسیږي، یا خو یو انسان مرګ حالت کې هغه چیرته خپل ځان کنټرول کولی شي چې منظم خو نه شي کولی چې ایجاب سره اصطلاح هغې خپل عورت پټ کی او د خدا شایم شته دی چې دا په نارینه باندې بد تاثیر کوي، یا په کورنۍ باندې بد تاثیر کوي. ولې ویم چې د جګړې اوله قربانیګانې ښځې دي، ځکه چې ناامني چې راشي اول تا وایي چې ته قرار په کور کې کینه، موږ نارینه ستو، موږ یې درته ګټو. ځکه چې دا د اسلامي د لحاظ نه هم دی قبول کړی ده چې نارینه باید نفقه راوړي. دا د یو نقطه ورته ویل شوې ده. دوم خبره دای چې د پیغور نه ډېرې دي، چې په ټولنه کې موږ ته څوک خبرې ونه کې، موږ ته پیغور راته رانه کې چې ښځه چیرته پراته وه، چیرته لاړه، چیرته وغورځېدله، څنګه مړه شوه، څنګه نه شوه. دوی پوه نه دي چې پیل د جنگ چا کړی دی، او د ټولنې نادانی هم ده په یو حساب باندې. ځکه چې که چیرته یو ښځه وغواړي وایي چې خیر دی، نو دې ته دریو پام نه یې درې دی. اوس تاسو فکر وکړئ چې په دې وزارتخانو کې چې بمونه او انتحاریګانې کېدلې، او دغه وضعیت چې دا د جمهوریت په وخت کې کېده، دلته د چا پام و؟ د چا پام و چې په دې جګړه کې ښځه شته یا ښځه ماشومانو ته ضرر ونه رسي؟ کې نه، دا خبرې خو نه وي دی په جګړه کې. دې ته د چا پام و چې دا د چا ناموس دی، دا د چا عزت دی؟ دا د یو افغانه ښځه ده، دوی خو په جګړې کې نه دي چې دوی په مړ کېږي، مړه کېږي، یا مېرمن مړه کېدله، یا په مستقیم ډزو باندې ورسره کېدله، یا زمونږ تعداد ژورنالستان مړې شوې، یا دا دی یا وکیلان وي، هر څوک چې دغلته په جګړه کې راتللې، دې خبرې ته دا ارزښت ورته نه ورکوو چې جګړه کې دی. موږ په ټولو جګړو کې دا دلته لیدلې دي، حتی د افغانستان زه تاسو ته نه یادومه، د نور هیوادونه تاسو ته وګورئ چې زمونږ په نورو هیوادونو کې، په ورته هیوادونو کې لکه چې جګړې پکې شوې ده، لکه تاسو چې موږ په بوسنیا کې چې په نوناسو فکر کوم،
پنځه
نوې کالو فکر کوم، هلته خزه به زوریدلې په دې جګړو کې، به خزه ته به حتی جنسي تیرې په دې باندې راتو پر روان.